د قاضیانو کتاب شپږم فصل جدون. د اسرائیلو قوم یو ځل بیا داسې کارونه وکړل چې د څښتن په نظر کې بد وو. نو څښتن د مدیانیانو قوم پرېښود چې په هغوی باندې اووه کله حکومت وکړي. مدیانیان دومره ظالمان وو چې د اسرائیلو خلک د هغوی څخه پسمڅو او د غونډیو په نورو خوندي ځایونو کې پټېدل. هر کله چې به اسرائیلیانو خپل فصلونه کرل، نو مدیانیان، عمالقیان او د دښتې د قبیلو خلک به راتلل او په هغوی باندې به یې حمله کوله. دوی په هغه ځمکه کې خیمې ودرولې او د ځمکې حاصلات به یې تر غزې پورې له منځه وړل. د هغوی څخه به یې ټول پسونه، غویان او خره بېول او د اسرائیلیانو دپاره یې هېڅ شی نه پرېښود چې ژوند ورباندې وکړي. هغوی به د خپلو څارویو او خیمو سره لکه د ملخانو په شان راتلل. هغوی او د هغوی د اوښانو شمیر دومره زیات وو چې حساب یې نه شو کېدلی. دوی به راتلل او ځمکه به یې ویجاړوله او اسرائیلیان د هغوی په وړاندې بېوسه شول. نو د اسرائیلو قوم د مدیانیانو په خلاف څښتن ته د مرستې دپاره فریاد وکړ او هغه ورته یو پیغمبر راولېږه چې هغوی ته یې د اسرائیلو د څښتن خدای لخوا دا پیغام راوړ: ما تاسو د مصر، یعنی د هغه هیواد څخه چې پکې غلامان وی، راوویستلی. تاسو مې د مصریانو او هغو ټولو خلکو څخه چې په دې خاوره کې په تاسو باندې ظلم کوه وژغورلی. هغوی مې ستاسو د مخې څخه لرې کړل او د هغوی ځمکه مې تاسو ته درکړه. تاسو ته مې وویل چې زه ستاسو څښتن خدایم، او که څه هم تاسو د امریانو په خاوره کې اوسیږئ، خو د هغوی د خدایانو عبادت مه کوئ. خو تاسو زما خبرو ته غوږ ونه نیوه. یوه ورځ د څښتن فرښته د افرا کلي ته راغله او د څیړۍ د ونې لاندې چې د یواش ابیعزري ونه وه کېناستله. د یواش زوی جادون په پټه د انګورو د شربت ویستلو په خم کې غنم ټکول چې مدیانیان یې ونه ویني. په هغه ځای کې د څښتن فرښته جادون ته ښکاره شوه او ویې ویل: ای زړور او قوي سړیا، څښتن ستا سره مل دی. جادون په ځواب کې وویل: خو ښغلیا، که چیرې څښتن زموږ سره مل وي، نو دا هر څه ولې زموږ سره وشول؟ څه شوې د هغه حیرانوونکي معجزې د کومو په هکله چې به زموږ پلرونو موږ ته کیسې کولې او داسې به یې ویل چې څښتن څنګه موږ د مصر څخه راوویستلو؟ خو اوس یې موږ پرې ایښي یو او مدیانیانو ته یې په لاس ورکړي یو. بیا څښتن هغه ته مخ ور واړوه او ویې ویل: په خپل ټول قوت سره چې لرې یې، لاړ شه او اسرائیلیان د مدیانیانو څخه وژغوره، زه په خپله تالیږم. جدون په ځواب کې وویل: خو څښتنه، زه څنګه کولی شم چې اسرائیلیان وژغورم؟ د منسی په قبیله کې زما کورنۍ د ټولو څخه کمزوري ده او زه په خپله کورنۍ کې د ټولو څخه وړوکی کس یم. څښتن په ځواب کې وویل: ته دا کار کولی شې، ځکه چې زه به ستا سره مرسته وکړم. ته به مدیانیانو ته داسې په اسانۍ سره ماتې ورکړې لکه د یو کس سره چې جنګ کوې. جدون وویل: که چیرې ته په رښتیا سره غواړې چې زما سره مرسته وکړې، نو ماته یوه نښه وښیه چې دا ثابته کړي چې په رښتیا څښتن زما سره خبرې کوي. مهرباني وکړه، زما د راتګه پورې همدلته اوسه چې زه خپله نظرنه راوړم او ستا په حضور کې کېږدم. څښتن وویل: زه به ستا د بیرته راتګ پورې دلته پاتې شم. جدون کور ته ننووت او یو سیرلی یې حلال کړ. د هغه غوښه یې پخه کړه، لس کیلو ګرامه اوړه یې راواخیستل او فتیره ډوډۍ یې ورڅخه پخه کړه. بیا هغه غوښه په یوه ټوکرۍ کې واچوله، د هغې خوروا یې هم په یوه کسه کې واچوله. د څښتن فرښتې ته یې چې د څیړۍ د ونې لاندې ناسته وه راوړه او د هغې په مخ کې کېښودله. فرښتې هغه ته وویل: دا غوښه او ډوډۍ راواخله او په دې ګټ باندې یې کېږده او خوروا ورباندې توی کړه. نو جدون همداسې وکړل. د څښتن فرښتې د امسا په څوکې باندې چې په لاس کې یې وه غوښه او ډوډۍ لمس کړه. د ګډ څخه د اور لمبه پورته شوه او غوښه او ډوډۍ یې وسوځوله. وروسته بیا فرښته پناه شوه. کله چې جدون پوه شو چې دا د څښتن فرښته وه، هغه د ویرې وویل: ای څښتن تالا، ما ستا فرښته مخامخ ولیدله. خو څښتن هغه ته وویل: آرام شه، مه وېرېږه، ته به نه مړ کېږې. جدون د څښتن دپاره د قربانۍ ځای جوړ کړ او دا نوم یې ورباندې کېښود چې څښتن د سولې او سلامتۍ سرچینه ده او تر اوسه پورې هغه د ابي زريانو د افرا په کلی کې پاتې دی. په هماغه شپه څښتن جدون ته وویل، د خپل پلار د پادې څخه د یو غیای چې اوه کلن وي بوزه، او د خپل پلار د قربانۍ ځای چې د بهال د پاره دی وران کړه، او دا شیرا بوت چې د هغه په څنګ کې دی رو غورځوه. بیا خپل څښتن خدای ته، ستاسو د کلي د غونډۍ په ډېر لوړ ځای باندې د قربانۍ یو مناسب ځای جوړ کړه، د اور د پاره دا شیرا د بود د لرګیو څخه کار واخله، او هغه غویې حلال کړه، او د سوځېدونکي نظرنې په توګه یې وړاندې کړه. نو جدون د خپلو نوکرانو څخه لس کسان د ځان سره بوتلل، او د څښتن په خبره باندې عمل وکړ. نو څرنګه چې هغه د خپلې کورنۍ او د کلي د نورو خلکو څخه وېرېده چې د ورځې لخوا دا کار وکړي، نو هغه کار یې د شپې وکړ. کله چې سبا سهر وختي د کلي خلک پاڅېدل، هغوی ولیدل چې د بهال د قربانۍ ځای وران شوی و، او دا شیرا بوت چې د هغه په څنګ کې وو راغورځېدلی و، او غویی د قربانۍ په نوي ځای کې قرباني شوی و. هغوی د یو بل څخه پوښتنه وکړه، دا کار چا کړی دی؟ کله چې هغوی د دې خبرې څېړنه وکړه، نو معلومه شوه چې جدون د یواش زوی دا کار کړی دی. نو د کلي خلکو یواش ته وویل، خپل زوی راوباسه، هغه باید ووژل شي، ځکه چې هغه د بال د قربانۍ ځای وران کړی دی، او دا شیرا بوت چې د هغه په څنګ کې وو هغه یې راغورځولی دی. خو یواش هغو ټولو خلکو ته چې د هغه مخالفو وویل، آیا تاسو د بال د پاره دا بحث کوئ؟ آیا تاسو د هغه څخه دفاع کوئ؟ هر څوک چې د هغه د پاره جګړه کوي، هغه به تر سبا سهاره پورې وژل کیږي. که چیرې هغه خدای وي، پرېږدئ چې هغه د خپل ځان ساتنه وکړي. دا د هغه د قربانۍ ځای دی چې وران شوی دی. له هغه وخت راهیسې جادون د یربال په نوم مشهور شو، ځکه چې یواش وویل، پرېږدئ چې بال د خپل ځان څخه دفاع وکړي، ځکه چې دا د هغه د قربانۍ ځای دی چې وران شوی دی. بیا ټول میدیانیان، عملیقیان او د دښتې د قبیلو خلک سره راټول شول. هغوی د اردن د سیند څخه تیر شول، او د اسرائیل په دره کې خیمې ودرولې. په جادونو باندې د څښتن روح نازل شو، او هغه سورنۍ ووهه، او د ابیازر د طیفې خلک یې راوغوښتل، او هغوی د جدون پسې روان شول. جدون د منسی ټولې سیمې ته استازي ولېږل چې راشي او د هغه سره یو ځای شي. همدارنګه هغه د اشیر، زبولون او نفتالی قبیلو ته هم استازي ولېږل، او هغوی راغلل او د جدون سره یو ځای شول. بیا جدون خدای ته وویل، لکه څنګه چې تا وعده کړې ده چې اسرائیلیان به زما په لاس وژغورې، ښه ده، زه به د پسه وړۍ په درمن باندې کېږدم. که چیرې سهار یوازې په وړیو باندې پرخه پرته وي او ځمکه وچه وي، بیا به زه پوه شم چې ته به اسرائیلیان زما په لاس وژغورې. او کټ مټ همداسې وشول. کله چې جدون بله ورځ سهار وختي پاڅېده، هغه لاړ او د پسه وړۍ په کسه کې وزبیښلې، او کسه د اوبو څخه ډکه شوه. بیا جدون خدای ته وویل، په ما باندې په قهر نشې، اجازه راکړه چې یوه بله غوښتنه وکړم، چې یو ځل بیا په وړیو باندې ازمایښت وکړم. دا ځل د وړۍ وچې پاتې شي او ځمکه دې په پرخې باندې لمده شي. په هغه شپه خدای همداسې وکړل. سهار یوازې وړۍ وچې وې، خو ځمکه په پرخې باندې لمده وه.